ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړی کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په دې کلی کې به یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو غټ ټکي هم درته وړاندې کوو، خو په سر کې د نجیب عامر نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
پاموکړی د خبرنو سرټکو ته د افغانستان د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړیږي. په سوات کې وسلوالو په یو برید کې دوه پولیس والا وژلې دي. جرمني په زیات شمیر کې افغان پناه غوښتونکي بیرته استوي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي. په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود، دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکي غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي. د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او د پاکستان استازیتوب د هغه انډول اعزاز چودري کوو. همدارنګه د چین او امریکې ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیسته. د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای باړې ته ستنیدونکي کډوال دي د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. عارف خان د سرګندونې پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي. د زیات تکړه
سبانو چې کله تاسو قوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته، نو ټول نظر ته ذمہواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي. په هغه ځای کې امن او امان په څنګه کینو، تاسو نن د شرشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو، ترګاسي روپنی شلیشتر تاسو دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل وښیي، مونږ په هغې باندې به مخکې کار کوو.
دغه جرګه د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو د پارلمان غړو د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوی و. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوی او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانستل شي. د سوات حکومتي چارواکي وایي د پولیسو دوه سرتیري تیر ماښام په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تانې محرر امجد غفور تیر ماښام ناوخته مشال لړې او تویل د دوی ملګري په ډیری کلی کې پناخه شوي دي.
پټیری په مقام باندې هلته خوشی پټی دی، په هغې کې زمونږ یو دوه پولیس والا نامعلومو کسانو ویشتی دي چې دواړه په مخه باندې شهیدان شوي دي. سرچ اپریشن شروع دی تقریبا د وسه پورې په سرچ اپریشن کې څه کسان نیول شوي دي او د هغې نامعلوم مقام ته منتقل شي او هغو انټروګیشن شروع دی.
هلته تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. په سوات کې تر دې وړاندې هم د پولیسو پر مامورینو ورته بریدونه ترسره شوي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو په افغانستان کې نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن راډفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یوې اعلامیې کې ویلي د راډفورد په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د آسټریا چارواکو پرون ویل چې جرمني په زیات شمېر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان ورغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېږي. د نوي کال په شپه پر یوې جرمني میرمنې برید چې د ویلو له مخې د پناه غوښتونکو لخوا ترسره شوې، د جرمني پر لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو په اړه د هغې په اسانه کړنلارې فشار اچولی دی. چارواکي وایي له جرمني څخه د بیرته ویستل کېدونکو کډوالو شمېره په تېر دسمبر میاشت کې د ورځې 6 تنه وه، خو اوس دا د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده. چارواکي وایي اکثره ځواب شوي پناه غوښتونکي افغانان دي. پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. دا په روانه میاشت کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. پولیس سوایني شهیدان وایي په ختیځ بغداد کې د داعش بریدګرو په یو سوداګریز مرکز د برید پر مهال ځانمرګي واسکټونه او ټوپکې کارولي او له چاودنو وړاندې خلک برمته کړي وو. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. امنیتي امریکی چارواکي وایي نږدې په همدې وخت کې ماسپخین مهال د عراق په شمال ختیځ مقددي سیمه کې په وقافي کې په می چاودنو لک تر لګه شل کسان وژل دي او د بغداد په جنوب نهروان سیمه کې بیا په یو موټر بم برید کې لک تر لګه درې کسان وژل شول او اته نور ژوبل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به هیواد د اقتصادي زلا په لوري بوزي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د 2015 کال په جولای کې یوې موافقې ته ورسېدل چې تر مخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل جوهري پروګرام محدود کړي. روحانی پرون ویل حکومت په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخته وړي او هیله ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه بندیزونه لرې شي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلې چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې پرون په پراګ کې وویل هغې تمه درلودله چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه به زر لرې شي. د روسیې د ګیس لوی شرکت ګاز پورم پرون اعلان کړه چې د یوکرین په سر د غرب سره د ناندریو باوجود په 2015 کال کې اروپا ته د طبي ګیسو د صادرولو کچه 8% لوړه شوې ده. د سرکاري شرکت مشر الکسی میلر وایي دوی په 2015 کال کې پر هغو هیوادونو چې پخوانی شوروي اتحاد کې شامل نه او اکثر اروپایي هیوادونه دي نږدې 1.6 بلیونه مکعب متره ګیس پلورل دي چې دا د 2016 کال په پرتله نږدې 12 بلیونه مکعب متره زیات دی. د روسیې لخوا د ګیسو په صادراتو کې زیاتوالی د دې باوجود مخې ته راغلی چې په 2016 کال کې د یوکراین د کرایمیا سیمې د خپلولو او د یوکراین په کورنۍ جګړه کې د بلتون پالو د مرستې په سر په مسکو د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه هم وضع شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس د کرنسی حال او د سبانی موسم حال زمونږ همکار رابعه اکرم خان تاسو ته راوړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 0 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.14 روپۍ. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 0 پیسې او په 1.55 روپۍ او 20 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 0 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 30 پیسې او په 1.30 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 2 پیسې او په 1 روپۍ او 0 شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 271 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او 0، بنو کې 25 او په کوټه کې منفی 2 او 3 وي.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د دې غړې په سر کې اول خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې بعد غری پټونه واورید. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د سلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زره امن مذاکرات بیا شروع شي، خو آیا طالبان دې ته تیار دي؟ سیلونکی رحیم الله یوسفزی په اړه وایي.
طالبان نو زراین دا وی چې نو غواړي چې مخکې خپل د کور جوړ کو، خپل اختلافات ختم کو، بیا د موږ سوچ کو چې موږ مذاکرات ته کې نه وکړو.
د خیبر ایجنسی نه به کور شوی خلکو خپل سیمو ته د ستنولو په اعلان د حکومت شکریا ادا کړی. یو کډوال وای
مالی بدنی هر کس ته تلیفونه تیر شو، خو هغه مو چې کندي برداشت کړ او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس د مو د علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونه دی.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی کمیټې د باجوړو مومندو دورې وکړي، خو لستر مطمئن نه ښکاري. د مومندو په غونډه کې نثار مومند یاد کمیټې ته ویلي
تاسو دیو مخصوص د مراتی افتم بلک چې هغه طبقه نه ده، هغه سره خپل زوی هم نه دي، نو د هغې ویو ځخلی او هغه موږ باندې واپس راته پی چې یاره دا خلک اختیار غواړي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي. رازو د دې غړی اولنی ریپورت ته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو سلور اړخیزه غونډه وکړه چې پکې د افغانستان د سولې د عمل بیا شروع کولو په اړه بحث وشو. د غونډې په پای کې وګړه اعلامیه جاری شوه چې پکې ویل شوی د سلور واړو هیوادونو استازي په دې سلا شول چې په افغانستان کې ثبات د سیمې د ثبات سره تړلې دی او دوی به په دغه هیواد کې د امن لپاره ټولې ممکنې هڅې کوي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبر ریال احمد الله راکوی.
د ګل پورس په اسلام آباد کې شوی څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټه غونډې په پای کې جاری کړې شوی ګډې اعلامیه کې ویلې شوی دی چې څلور وړو ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې افغانستان کې مصالحتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره د آسیا د کانفرنس کې چې په کوم خبرو اتفاق شوی وو په هغه به عمل درآمد یقیني جوړولې شي. په اعلامیه کې ویلې شوی دی چې مذاکراتو کې ګډون کوونکو څلور وړو ملکونو په افغانستان کې د روانې شخړې په خاتمه اتفاق وکړو او افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو چې د امن کوششونو ته وده ترلاسه شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د امن او مصالحت په لار کې رامخې ته خندانو او مشکلاتو جایزه واخیستې شوه چې په سیمه کې په تشدد قابو اوموندې شي او په افغانستان کې امن ممکن شي. د ذکر ده چې تیر ورځ د څلور ملکی غونډې پرانستې دستوري تخپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د مفاهمتي عمل لومبه مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي شي او دوی ته داسې مراحت ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو او د دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خو دې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وینا وا چې امریکا او چین شمولیت وروسته ډېر امکانات پیدا شوي دي چې د افغانستان د مسلې به څه حل راووزی.
مهمه خبره دا ده چې دا پروسه د سلورو هیوادونو اوس دی یو رسمي بڼه خپل کړی ده ځکه چې راتلونکي غونډه هم ایښودل شوې ده په کابل کې د جنوري په 13مه او د افغانستان ولسمشر سوره جوړان دی ویلیو چې په یو میاشت کې به سلور دغه ډول غونډې کیږي. رحمان دادا چې دې کې به ډېر امکانات به وي چې دې کې پرمختګ وشي او د دې پروسې مهم بل ټکی دا دی چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او دا رحمان دادا چې زیات رول او د حل کونجی امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شامل دل دا ځکه مهم دی چې د چین ټول هیوادونو سره خطا تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطې دي. نو امیدونه او هیلې شته.
خبريال او سیمه ایزو چارو کارپو هارون رشید وایی
د غونډې چې کوم اعلامیه جاری شوې ده هغه کې خو ماغه زړې خبرې شوې دي چې افغانستان کې چې کوم مصالحتي عمل دی هغه ته به دوام ورکوي. خو دې کې یو خبره مهمه تختاری هغه دغه ده چې یو هفته کې بیا دوی یو بل غونډه راغوښتل په کابل کې. نو دې نه دا ښکاري چې څلور واڼه ډېر سنجیدګۍ سره د خبرو باندې خبره کول غواړي او غواړي چې دې کې زیات وخت پکې ضایع نه شي. مزید پکار دی چې دا خبرې اترې چې دي زر تر زر چرته سرته
یاد دی وی چې تیر میاش اسلام آباد کې شوی د آسیا زلو غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثره انداز سر تر رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټه جوړولې شي. دا دی هم یاد وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاش کې د ملا عمر د مرګ خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي دغه پرونی سرلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره به لاره هواره کړي. خو کارپوهان بیا وایي په خپلو کې سره وشل شوي طالبان د سولې خبرو ته کینول ګران دي. داراز ځینې کارپوهان بیا دام وایي چې د پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. تفصیل د اسرار مومن رپورت کې اورو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمې خودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلارې جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سیمه ایزو چارو پو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز ته طالبانو کینول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوی دي.
دغه طالبانو کې چې اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کینو که نه کینو. نو هغه کې اوس طالبان نه غواړي چې د هغې نمائندګي دوه ډلې کوي په دغه مذاکرات وکړي، په غواړي چې طالبان یو ډله وي یو هیئت وي او هغوی مذاکرات کول غواړي، نو هغوی په یو ځای باندې یو خبره کوي یو ځای ناستي. دغه به مشکلات به ډېر زیات وي، یعنی دا نه ده چې
خو د پاکستان د پوس پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي که چیرې پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضي کېدی شي، او اوس هم د طالبانو یوه لویه برخه د سولې خبرو ته چمتو ده.
پاکستان ته فشار واچو یو لویه برخه چې کوم دی نو هغه به خبرو ته تیاریږي، او زما د حالات تقزم دغه څه ده، او چې کوم دغه نه زما په خیال باندې پاکستان سره سمه تیار کړي دي، او چې کوم خبرو ته تیار نه دي هغه ته تیار نه دي، به بیا زما خیال پاکستان نه بابا هفته اوس زما خپل معلومات لري خبرو ته لویه برخه لویه برخه د طالبانو خبرو ته تیار ده، لیکن به داسې خلک چې هغه خبرو ته تیار نه وي داسې ناشونی خبره نه ده. دا کېږي داسې چې کوم بعضې داسې ګروپونه وي هغې کې چې کوم انتها پسند وي هغې یو فرنج باندې خوبي نو زما په خیال خبره به کېږي.
همدار څرګندونې د سیمه ایزو چارو پور مولای سبزی اهم کوي، او نوموړی وایي پاکستان دا هم ویلي دي چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي نو پر ضد به یې عملیات کوي.
ممکن ده د مذاکرات زر شروع نه شي ځکه چې طالبان به غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي، که نه ختمیږي بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره چین سره امریکی سره څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کیږي.
خو د پاکستان بونو چرو سلاکار سرتاج عزیز د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي.
هلتا نیوز ویک مجلې هم د اسلام آباد دغه سلور اړخیزه غونډې په اړه باندې خپل لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاذ جیمز ډوبنز په ګډه لیکلې ده. د دې لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نورو
په نیوز ویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استاذ جیمز ډوبنز ګډه لیکنه خپره شوې چې پکې راغلی په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي. جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي. زاد او ډوبنز وای د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیله پیدا شوې دي چې داسې اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویونې سلسله پای ته ورسول شي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغونډ شوي ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي. لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربیره باید له احتیاطه کار واخیستی شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپله خاوره د طالب او حقانی شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ایسای د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسوي. لیکوالان وایي همدې تاریخچې ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یا د پسرلنۍ جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوی دی او که څنګه. خلزاد او ډوبنز وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو له لارې وموندل شي، خو د پاکستان پوځ هیڅکله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دي کړي. لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي. دوی وایي د دې دوه لاملونه دي. لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې له لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوي کول غواړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استاذ جیمز ډوبن زیاتوي. دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویره لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت بړنګ کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته اغواګی په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د باړې کډوال خپل سیمو ته د ستنولو او هلته د بحالی اعلان کړی. د لړکې پرون په پیښور کې د یادې سیمې خلکو د اظهار تشکر په نامه یوه لویه جرګه وکړه. د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باړه کې د صحت، تعلیم او یو شمېر نور بنیادي سهولتونو لپاره جدي ګامونه هم پورته کړي. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د ګل پورز د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسی د باړې د قومي مشرانو، د پارلیمان غړو، پولیټیکل چارواکو، د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یوه لویه جرګه وکړه او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالۍ په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې. د دغې جرګې په مهال د باړې نه د قومي اسمبلۍ غړي ناصر خان پردی په خپل وینا کې وویل،
ان شاء الله بعد داو غنو چې بڑا کلو لو مونږ به د نورو غونډې ولته کوو، هر قسم غونډه وي دی مونږ په بڑا کې کوو، ولا ټول مشرون به راخې کوو چې ولته خپل دفتر مې ته جوړوم، او ان شاء الله مته کې نو څو چې کومه مساله په مونږ تیری وي او به مونږ حل کوو چې کومه په مشرونو کې وي به مشرون حل کړي. اته نه پاز دې بڑی ډیر مسایل دي لکه څنګه مرګر یو ذکر وکړو، دې بجلی مساله هم شته، ایجوکیشن خوښ کړ دې تعلیم غټم سره کم سکول کې چې مو سبق ویلای وو میټرک مې تکړه وو چې دوی وته ودارې کوم سکول ویرون ګوټور پروتای یقینو کا چې مولا دومره تکلیف و داد رسوي نو مو ته بربر ویلی دي کور کمانډر لامین ویلی دي ګورنر لامین ویلی چې په بڑا کې دی ایجوکیشن ایمرجنسی نا پیس کو پین 44 کې ځکه چې تم راستور نه ته تیرو پیر دې چې ویری ورن چې ویری په دا مشمون ټول حق غټ ور شي ویری پلاس وته کولا کې مشون تر سړای شي یغا بیا سوچ بدل شي.
د جرګې ته د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عارف هم خپل وینا وکړه او وی ویل،
سبال چې کله تاسو کوم واپس ځی خپل خپل راکی ته نو ټول رزل څه مواري اوس په تاسو خلکو باندې راسي په هغه ځکه چې امن او امان په څنګه کینو تاسو نن نو د شلشتې نوټیفیکیشن موږ وکړو ترګرسي روپې شلشتې تاسو دا شلشتې کردار دې زړه زړه چې هغه مخ کې سبق دی د دې شلشتې چې کوم رول دی هغه تاسو تر زمانه باغی باندې خفو دی دا نه زموږ ته د خپل علاقې مسائل بخي د خپل علاقې کې چې څه تکلیفونه دي هغه زموږ تر راستي
د یاد جرګې په وخت د باړې په سلګونه کډوال راغلي وو او دوی وویل چې ستنه دوه باړې خلاصولو ته ډیر خوشاله دي خو هلته د ځنې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادی سهولتونه ورکړی شي. په دې حکله د باړې یو تن خیبر خان پردي مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
تکلیفونه تیر شول، مالی، بدني، هر قسم تکلیفونه تیر شول خو هغه مو چکن دي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک کوز دې موږ علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دې ټول نه اول ضرورت ته موږ سکولونه دی قابو خوراک نه پکه پروا نشته خو چې موږ سکولونه دی بچو کار وشي دی غور تون کې نسل چې کندې دې موږ ډاکټر پاتې شو 15 پکاله ورستو پاتې شول او بو تکلیف دې دا چې وشي بجلی ضرورت دې دا چې وشي څنګه مشران نور ویل کورونه وران دي
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي بجلی نشته راي او بو بس نشته راي نو موږ دا غوړو چې موږ ته ټول شونه برابر شي دا بجلی کم دې ابودې کم سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي وا موږ ته بیا ته واپس ملو شي.
یاد دی وی چې د تیر کال مارچ میاشتې رئیس د باړې زیاتره کې بلی خپل سیمو ته ستنې شوې دي او حکومت د باړې سپاه کې بلی د ستنې دو لړۍ هم پیل کړې ده او د فبروري وړومبۍ نیټې د باړې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې خوښه و کاله د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. کوي خواته د قبایلی سیمو خلک، مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په دغه سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي. نو بلې خواته د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې هم ویل شوی چې په فاټا کې اصلاحات ډیر مهم دي. دې لړکې د پاکستان وزیر اعظم یو اصلاحاتي کمیټه هم جوړه کړې، خو قبایلی خلک د دې نه مطمئن نه ښکاري. په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې دمې نه پس وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه د باجوړ او مومند جنسي دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د خیبر جنسي سفر هم وکړي. خو د قبایلي سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ جنسي په خار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنکړل شو.
هغه جرګې ته هغوی هغه خلک په اکثریت باندې راغوښتي وو چې څوک د دې ځنګلي قانون، د دې اختیار او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي، زیات پلویان یې پکې هغه خلک یې راغوښتي وو. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نو. خو به هر څوک هغه دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګې یا د سرتاجزي په موجوده ځای کې
د باجوړ نه پس دغه اصلاحاتي کمیټې بیا د مومند جنسي په غلنۍ کې هم یو غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وای د دې کمیټې کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ما دې دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقې نماینده شرکت نشته او دغه غونډې د تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوې، هلته هم د احتجاج کار شو. نو دلته بیا مخه شي په هغه زړه تجربه باندې ولې کار کوئ؟ په کار دا ده چې دلته د ټولې زموږ د معاشرې د قبایلي سیمې یا د مومند جنسۍ ټولې طبقې ناستې وې، ټول خلک ناست وې. یا تاسو را پاسئ، موږ سره وځئ په روډ باندې کښېنئ، زموږ د هر سړي ویوز معلوم کړئ د مختلفې طبقې، نه چې تاسو د یو مخصوص د مراتب یافته بلک چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه ځي. نو د هغې ویوز اخلئ او هغه موږ باندې واپس را ټپئ چې یاره دا خلک اختیار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکي ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې کیږي. د یادې ایجنسۍ اوسیدونکی اډوکیټ اسد افریدی وایي پکار دی چې دا ډول غونډو ته د ولس حقیقي نمائندگان ور وبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي د قبایل ولس چې دی، چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکټران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، هغه مذهبي ګوندونه دي، سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي. نو دا ټول بدلون غواړي چې په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلي سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلي ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن او امان لپاره نه حالات دي، موږ امن او امان غواړو. زمونږ مطالبه زمونږ دا ده چې کوم زمونږ خلک آی ډی پی شوي دي، کومې پرېشنې شوي، په دې کې د خلکو کاروبارونه تباه شوي دي. نو چې کوم اس کوم هغه ته 15 لک روپۍ ورکړي شي چې یو ګاډۍ خو په ودرئ چې ماښام د خو خپل بچي د رزق ګټي. درېیمه مطالبه زمونږ دا ده چې موږ انسان یو، د دې ریاست شهریان یو، موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق راکړی شي. په ټول ملک کې بندیاتي الیکشن وشو، نو موږ هم د بندیاتي الیکشن مطالبه کوو.
نوموړی زیاتوي دې لړکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د آئین په 228 دفعه کې بدلون وشي. دې سره به د قبایلي سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د فاټا لپاره د قانون سازۍ جوګه شي. د یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلي سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
کې مستقل مؤسسه تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درنګ شیبه کې په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمه بجې کېدونکو دی د نجیب امیر نه د خبرونو لاندې زاورو.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي. دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د رواني میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانیستل شي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تڼې محرر امجد غفور وایي پرون په ډیری کلي کې د پولیسو دوه سرتیري وسلوالو په ډزو وژلې دي. تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی او خوشې شوی دی. 26 کلن کولن راټفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یو اعلامیه کې ویلي د راټفورد په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده. پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په وډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا په وروستیو څو میاشتو کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د آسټریا چارواکي وایي جرمني په زیات شمېر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان ورغلي له خپلې پولې بېرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېژي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي زلا په لوري بوزي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې په عادي حالت کې نه، بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکار نجیب عامر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل مطبوعاتو کې کم اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. سراج ظهیر د اسلام آباد نه د دغه اداریو د ځنې مهمو برخو غټ کې اوروي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریو کې په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې د چین لخوا د پاکستان لپاره د اربونو ډالرو پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه د دنیا تر ټولو لویا منصوبه ده. او له دې به د منطقي نور ملکونه هم ګټه ترلاسه کړي او دا به په پاکستان کې یو معاشي انقلاب راولي. خو عجیبه خبره دا ده چې دا منصوبه له اوسه لنجمنه جوړول شروع شوې دي. اداریو وړاندې لیکي چې تیر کال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ټول ګوندیزه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په دې منصوبه اتفاق کړی و. خو له هغې وروسته اوړو صوبو په دې باندې اندېښنې را څرګندې کړې کومې چې تر ننه روانې دي او اکثر سیاسي ګوندونه پرې ټول ګوندیزه غونډې رابلي. عوامي نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او اوس بلوچستان نیشنل پارټۍ هم په دې مسله باندې ټول ګوندیزه غونډه راوبلله چې پکې یې د بلوچستان د حقونو د تحفظ غوښتنه وکړه. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې یو طرف ته سیاستدانانو له مثبت قدم پورته کول پکار دي او باید چې دا لنجمنه جوړه نه کړي. نو بل پلو وزیر اعظم نواز شریف له هم پکار دي چې له سیاستدانانو سره کینی او په ټول ګوندیزه غونډه کې چې کومې خبرې شوې وي چې په هغې عمل وکړي، چې دارنګ د دې صوبو تحفظات هم لري کړی شي او چې هر صوبې ته خپل خپل برخه په سم ډول ورکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی ده که د سعودي عرب سلامتي ته خطر خطر را پیدا شنو پاکستان بور سره اوګه په اوګه ولاړوي. همدارنګ د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې د سعودي عرب سلامتیا څخه خطر ور پیښ شو نو پوره پوره جواب به ورکولې شي. دریم مخکلي کې د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې لانجې په خاتمه باندې هم زور ورکړی دی او وایي چې اسلامي ملکونه دي د لړکې خپل کردار ولوبوي. دریم زیاتوي تر سوچ په دې معاملې باندې د پاکستان د دریز تعلق ته نو دی کې د ځمکني حقایقو ادراک شامل دی. خو مسلمانان نړۍ له پکار دي چې حالات نور خرابېدو نه بچ کېدو لپاره په خصوصي توګه خپل کردار ادا کړي او د دې سره سره پاکستان هم خپل کردار په نظر کې وساتي، خو باید چې له دې وړاندې پارلیمان په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکا هیلمنه ده چې په اسلام آباد کې د سلورو هیوادونو د افغانستان په موضوع خبرې د سولې بند لارې پرانستلې شي، خو واشنگتن پوسټ بیا هم دې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې د جګړې مهم لوری یعنی طالبان په غونډه کې موجود نه وو او خبرې ټولې د هغې په موضوع کېدلې. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستانی حکومتي سرچینې غني چې په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع سلور اړخیزه خبرې به د طالبانو سره د سولې د ودریدلو خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیستله. د پاکستان حکومتي سرچینې هیله مندي چې د سولې اوسنۍ خبرې به د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان د طالبانو یاغیتوب ته د پای ټکی کېږدي. ګارډین وړاندې لیکي یو کال وړاندې هم د سولې وسه وروسته لاغي ودریدلې وا چې طالبانو اعلان کړه چې د دوی مشر مولا محمد عمر دوه کل وړاندې مړ شوی دی. له دې سره د طالبانو په منځ کې ګډوډي پیل شو، تر منځ یې ډلې ټپلې جوړې شوې. ورځپاڼه لیکي کابل لږه تمه لري چې د اسلام آباد خبرې به لوی بری رامنځته کړي، خو وایي د دې موخه دا ده چې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړل شي او دا اندازه ولګول شي چې طالبان سولې ته ژمن دي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان جان کیربی وایي د افغانستان، پاکستان او چین سره د دوی د همکارۍ د زیاتېدو لپاره د اسلام آباد غونډه مهمه وه. دی وایي دا هغه څه دي چې له ډېره وخته تمه کېده. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي د سلورو هیوادونو استازو په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره وکتل چې غوښتل یې د افغانستان د تیرو سلورو لسیزو جګړه ختمه کړي، خو د جګړې مهم لوری غیر حاضر و. د ورځپاڼې په باور که څه هم د طالبانو اوسنی مشر مولا اختر محمد منصور د اسلام آباد په غونډه کې موجود نه و، خو کله چې د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو د سولې د خبرو لپاره د لارې د هوارولو هڅه کوله د نوموړي سوری غونډې خورو. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وحید مجدا چې اوس په کابل کې دی او تحلیلګر یا شنون کې دی وای د طالبانو په منځ کې د مولا اختر منصور په شان کم کسان دي. هغه د سولې د خبرو لپاره مناسب کس دی. مجدا وای مولا اختر محمد منصور د نړۍ حالاتو ته ګوري او یوازې د جګړې په دوام ټینګار نه کوي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه وایي د شام مزایا خارګوټی ته د بشري مرستو لومړی کاروان رسیدلی دی. د بشري حقوقو ډلو خبرداري ورکړی وو چې که یاد خار ته په فوري توګه خوراکي مواد ونه رسول شي نو د غلطه به ګڼ شمېر خلک د لوږې مړ شي. مزایا خار د شام د حکومتي ځواکونو او حکومت مخالفه وسلوالو ترمنځ جګړه کې ګیر دی. رضوان مراد یې په اړه د اسوسییټډ پریس دا ریپورت وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وای په مزایا خارګوټی کې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابن کړي ګڼ شمېر کسان د قاتل عمل مړ شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پلی ته نږدې پروت د شاوخوا څلوېښت زره کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټی اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمېر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نور شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرسته رسوي. دا بشری مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بې پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامدار مرستې ورسیږي. په سوریا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو همغږی کوونکی ویلي دا مهال په مزایا ښارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمال یو کافي راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو ته غوږی. د تیر اتوار په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په غونډه کې په ایران تور پورې شه چې د نړیوالو لوزنامو خلاف ورزي کوي او د عرب هیوادونو په داخلي چارو کې مداخلت کوي. په دې حقله د مشال ریډیو د مرکزی څانګې ریپورت درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د مصر په سرخار قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په یو غونډه کې د ایران په دې تور غندنه وشوه چې د عربي هیوادونو په داخلي معاملاتو کې لاسوهنه کوي. په دغه غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ایران باندې د هغو نړیوالو لوزنامو نه د سرغړونې تور پورې کو چې لمخې هر هیواد په ملک دننه د بهرنو هیوادونو د سفارتي عملی او ودانو د امنیتي موارد دی. خو د رواني میاشتې په دویمه نیټه په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید شوی و چې ایراني ځواکونه یې په حفاظت کې ناکام شوي وو. په دغه غونډه کې یوازنی هیواد لبنان و چې د ایران د غندنې نه یې ډډه وکړه او د راپور له مخه د هغې وجه دا وه چونکې ایران هم یو شیعه اکثریتي هیواد دی او لبنان کې هم ګڼ شمېر شیعه مسلک خلک اوسیږي. بل دا چې شیعه پلوه وسله واله ډله حزب الله هم په لبنان کې ده. د عرب لیگ د دې غونډې نه پس په خپره شوې اعلامیه کې ایران ته د سزا ورکولو د اقداماتو په اړه خوسنې دي ویلې شوې. خو په تهران کې د مظاهره چیانو لخوا د سعودي عرب په سفارت د یرغل نه پس سعودي عربستان ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې پرې کړې دي. بلخوا د تیر اتوار په ورځ د ایران وزیر خارجه جواد ظریف ویلي دي چې سعودي عرب دا موجوده کړکېچ د شام په اړه د امن د خبرو اترو خرابولو لپاره کاروي. ښاغلي ظریف زیاته کړه چې سعودي عرب غواړي په سیمه کې داسې کړکېچن حالات جوړ کړي چې د شام په شخړه منفي اغیز پرې باسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمین له ژوند سره نسته
ده غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نو غوړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی. د قبایلی سیمو د کالجونو لپاره په کال 2011 کې 215 لیکچرران یعنی استادان په ارزي توګه برتی شوي وو خو دوی وایي چې تر دې د مې نوکری پخې نه شوې. د استادانو پرون د پېښور کلس پریس کلب مخې ته د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته وکړه چې تفصیل یې د خالد خان ریپورت کې اورو. دغه ریپورت د احتجاج کوونکو په غوږونو شروع کیږي.
دا گل پورز قبالی سی مکالجونو کی پا آرزی چوگا استازانو دا پیخور پریس کلب مخیطا اختجاجی ناستا اکڑا او دا خیبر پختونخوا حکومت او دا فاتا سیکریٹ لورپورو چارواکو نے غختن اکڑا چی دا دوی نو کرے دی پخیکلی او دا دوی بند تنخواگانے دی خلاسی کلی. دا فاتا ایڈھاک لیکچرر اتحادی دا سوری لاندی دا اختجاجی ناستا کی زنانو او نارینو استازانو گڑون اکڑو. پا دی محال دا اتحادی صدر افسر خان اویل دا کال 2011 نا دوی دا قبالی سیمو کالجونو کی پا عارضی توگا نوکری کوی او کچر حکومت دا دوی نوکری پخی نکلے نو بیا با دوی دا کلاسونو نا بایکاٹ کوی.
زمونگ 2011 کے ایڈہاک بندے اپائنمنٹ شے ہو او ہر کال مونگ تا ایکسٹینشن ملاوی گی. مونگ نمخ 2010 کے پیڈہاک بندے صوبائی حکومت لیکچرران اغستی ہو آگے 2014 کے ریگولر کرل او آگے وقت مونگ سر دا وعدہ اکڑا چتا صبح ہم ریگولر کو. اس ستمبر 2015 نا زمونگ چکم سیلریز دی آگاہ ہم بندی.
دا فاٹا ایڈہاک لیکچرر اتحادی صدر زیادہ تکڑا دا سات پٹول فاٹا کی دو سوا او پنزلس لیکچرران پا آرزی توگا نوکری کوی چی سلپا کی زنانا دا کالج استازانی ہم دی. پا دی محال یو زنانا احتجاج کون کی مشال ریڈیو تا اوائل
نو مونگ دا دے چی مونگ تا اس ایکسٹینشن ہم راکی ریگولرائزیشن ہم مرات راکی زکا چی زمونگ سیلریز ہم بندی او مونگ بیا ہم ریگولر سروسز کو پا فاٹا کے.
دا غشان یو بل احتجاج کون کی لیکچرر روای یو خوا حکومت په پښتونخوا او قبالی سیمو کې د تعلیم عام کولو داوی کوي او بل خوا د استادانو تنخواګانې بندې کړې دي.
زمون په بیس د فاټا ټول کالجونه یو قسم کې آباد دي. صرف دا نه ده چې مونږ زو یو ګنې چونې تعداد نه دي. د مونږ سره وابسته زمونږ د سټوډنټانو فیوچر هم دی. ولې چې د هر یو کالج کې تقریبا 15-15 16-16 ټیچرز نه دي. ایون داسې کالجونه هم پکې چې هغه ټوټلی په اډهاک بیس باندې دي.
دا یادونه ده چې دا فاټا ایډهاک لیکچرانو د دین وړاندې هم دا پیښور پریس کلب وړاندې احتجاجي کیمپ لګولی وو چې بیا یې د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی په دې باور ختم کړو چې د دوی نوکری به ریګولر کول شي او دوی ته به لکه د مستقل استادانو ټول مراعات ورکول شي. خو بیا دغه احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت دغه ژمنه لا تر اوسه پوره کړې نه ده نو ځکه دوی په احتجاجي ناسته مجبور شو. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادی څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې ورزو. افغانستان ته په دغه هیواد کې په اول وار د پروموټ په نامه له یو روزنیز پروګرام څخه سباندې 300 افغان میرمنې او جنکۍ فارغ شوې. دا پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي مرستندویا ادارې USAID لخوا پیل شوې ده. په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی هیله وښوده چې افغان میرمنې او جنکۍ به د پروګرام از دکړې په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو لپاره استعمال کړي. تفصیل د خان محمد اسین په ریپورت کې اورو.
که څه هم افغان مېرمنې او نجونې شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کیږي، د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبه په ورځ 300 افغان مېرمنې او نجونې فارغ شوې. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی له فارغ شو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي.
تلاش نمودای د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایی. شما قوی هستین.
دیو بل تاسې هڅه کړی چې پر خپل نفس اعتماد قوی کړی. تاسې پیاوړي یاست او مغز لرئ. کار ځنې واخلئ. تاسو حقوقی بحثونه هم لرل چې د جنسیتی توازن سبب شوی په تاسو کې ځینې د تشبث لیوال دي، نو په اقتصادي او تجارتی برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ،
اقتصادي ځان فعال داشته باشید.
افغان مرمنو جنو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی او تخنیکی مرسته پیل شوی دی. مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو، کارموندنې، د ځوانانو د چارو، د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي. فارغ شوو ښځو او نجونو وویل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیزو مهارتونو او کړو وړو مثبت اثر کړی دی. د شریفی اختر شکری په نامه یوې نجلۍ آزادی راډیو ته وویل
ډیر مفید پروګرامونه درلودل چې زیاتره هغه ښځې چې ذهن کې یو څه افکار لري دغه نه وکړی شي په بهتره توګه باندې استفاده وکړي. بعضې استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نه هفته دي او وغواړي چې هغه درمیان کې کېږي نورو ښځو ته هم فایده ورسوي. ما دا زده کړل چې زه وکړی شم چې کله خپل مشکل ماته ژوند کې رامخې ته شي او زه هغه مشکل په خپلو خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لارې نه چې څه اسلام ویلي دي او د شریعت مطابق.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي. مرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15,000 ښځې تر پوښښ لاندې راولي. دی وویل له دې جملې څخه به 15,000 ښځې چې عمر یې له 300 څخه تر 150 کلونو پورې رسیږي د ځوانو رهبرانو په توګه وروزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اکثر ولایتونو او لرې پرتو سیمو ښځې او نجونې له ډېرو مدني حقونو څخه بې برخې او له ډول ډول زور زیاتیو سره مخ دي. خلک وایي د دې ستونزې د مخنیوي لارې یوه د قانون حاکمیت او بله پر قانون او ملي او اسلامي ارزښتونو د خلکو او کورنیو پوهول دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او دا هم د مشال ریډیو د نن سهارنو خبرونو د اخیری غړی اخیری ریپورت د راه نجات شورا په نوم مدني ټولنې په ننګرهار ولایت کې د خپل سیمیز دفتر پرانسته وکړه. د یادې شورا مشران وایي دوی د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي او له قومي مشرانو دینی عالمانو سره په دې خاطر ګوري چې په ګډه افغانستان له کړکیچن حالت نه وباسي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رکبی.
دراه نجات یا خلاصون د لارې د شورا یو شمیر غړي د دوشنبه په ورځ د سید اکبر هغه په مشرۍ ننګرهار ته راغلي ول او د یوې غونډې په ترڅ کې د یادې شورا د سیمهیز دفتر پرانسته وکړه. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر هغه وایي چې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د خپل حرکت برخه جوړوي او د افغانستان ستونزو ته حل لار لټوي.
د دې لپاره غلو چې په افغانستان کې موږ غواړو چې د خلاصون د لارې په نامه باندې قومونه نشته کو مدغه لپاره یو درجه بندي وکړو. بیا وروسته تر هغه یو داسې اساس ورته جوړ کړو چې موږ په کم لایحه باندې د قومو خلک راجمع کوو، علما څونه راجمع کوو، قومي مشران څونه راجمع کوو، بانفوز اشخاص څونه راجمع کوو، چا طریقه مو جوړه کړه، د طریقې مطابق به بیا موږ خپل عمل کوو. یو غټه شورا چې سرتاسری شورا یې هغه به راټولوو د پاره دې چې د افغانستان مشکل افغانان خپله حل.
دا چې دغه حرکت موخې څه دي، د یادې شورا یو تن بنسټ ایښودونکي غړي حاجي عبدالودود صدیقي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شورا مخې اهداف دغه دي چې په افغانستان کې د اوسني مشکلات، تکلیفونه، جنګونه، اختلافونه پای ته ورسي او د ملت منسجم شي، یو شي، تصمیم ونیسي او خپل سرنوشت خپله تعیین.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایت په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ولایتي شورا مرستیال زبی ولا زمری چې په یاد غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه حرکت چې په ملک کې ثبات او سولې لپاره په صادقانه توګه کار کوي ولسونه یې ملاتړ کوي.
شوراګانې باید داسې فعالیتونه وکړي چې د خلکو اسهانو ذهنونه آګاهانه ویښ کړي چې دا د شورا تر څنګ ولسونه ودرېږي، ولس د شورا سره ځان یو کړي، په دې ملک کې سمون راوړي، صلح راوړي، ثبات راوړي، فساد وکړي. دغه شوراګانې باید کامیابېدای شي او که د شخصي ګټو پر بنیاد یا د فرمایشي شوراګانې وي زه فکر کوم چې د هغې پایلې به منفي وي.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې د رای نجات شورا په کابل، مزار شریف، هرات او بامیان ولایتونو کې سیمه ییز دفترونه پرانستي او د هر دفتر لپاره یې 14 کسیز کمیسیون جوړ کړی چې د زنونو په کچه دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره یو ځای کړي او د خبرو له لارې افغانستان له اوسني کړکېچن حالت څخه راوباسي. د یادې شورا منصوبین وایي چې دوی به د دولت وسلوالو مخالفینو او حکومت سره خبرې کوي، د دواړو لورو غوښتنې به اوري او د هغو په رڼا کې به د سولې او ثبات لپاره حل لاره پیدا کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ
ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چلی خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پلو یا لارد منے پلو یا لارد منے سبر دلین شم
تاہیر بولین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
صدقہ بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
صد منگلٹ پیم
مم یک قربان کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار بل خدایا غواړم
داستا ترسم بشما
مونږ په یو بل باندې کړه اتبار د مینې کړه اتبار د مینې باپ جار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیدوے مونگا پا دار دمینے مونگا پا دار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دو
زمین تگی
مون شراب نہ سکڑو
مون بجل دل تیرو پیا دربار منے پیا دربار منے دم لنگانو پرنگ
دیوی ویانو پرنگ
یوزے بلو بے کھو
خبرے تیرے
تولے مکر لہرے
نبی لو زونا کھو
نبی خبر دیرے
دا محبات بستر قروبا قرار دمیلے قروبا قرار دمیلے بلخور جوڑا
بنگڑو شور جوڑو
تیرا خیستا کرے گے
لا سنگار مور جوڑو
چلے بجر بنا کرو موبائل کارڈ ملے موبائل کارڈ ملے یوزے حسین جوند منگال گرو بیو دار ملے بیو دار ملے ساجی دنو نشتار